په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې او ساعت خبرونه پایل سو چې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپریږي. نن پنځشنبه ده، د کب یوهوت میاشتې لسمه، د فبروري میاشتې 9 په پایل کې خبرونه. د سپینې ماڼۍ ویان د وایي چې د دوحې تړون په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري خو طالبان پیاوړي کړل. کارن ژان پیر دا خبره پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته وکړه او زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت په وخت کې په 2020 میلادي کال کې دغه تړون لاسلیک شوی و چې د جمهور رئیس جو بایډن حکومت له یوه ترسره شوي عمل سره مخامخ و. نن د دې تړون 4 پوره سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لخوا د امریکایي وګړو نیول د مثبت تعامل په وړاندې مهم خنډ دی. د دغه وزارت ویان ماتیو میلر پرون چهارشنبه په واشنگټن کې له طالبانو سره د زندانی امریکایي وګړو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې امریکایي چارواکو د طالبانو له استازیو سره د کتنو په ګډون په دوامدارو توګه فشار راوستلی چې په دې هیواد کې د امریکایي بندیان له قید او شرط پرته خوشي سي. ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې دا مهال شپږ امریکایي وګړي افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ترکمنستان ته د خپل سفر په وروستي ورځ نن د هغې هیواد له ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره پر یو لړ مسایلو خبرې وکړې. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد نن په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې ښاغلی متقی په دې کتنه کې د ترکمنستان ولسمشر ته افغانستان کې د امنیت ثبات او د پانګونې او ترانزیت لپاره د نویو فرصتونو په اړه معلومات ورکړل. د ترکمنستان په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د غزې تړنګې په غزې ښار کې نن عیني شاهدانو ویلي چې د فلسطینیانو پر هغې ګڼه ګوڼې چې د مرستو ترلاسه کولو لپاره راټول سوي وو د اسرایلي ځواکونو په ډزو کې لسلو زیات کسان وژل سوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې په دغو وژنو سره د روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې د جګړې له پیله د وژل سوو کسانو شمېر له 1500 واوښت. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن پنځشنبه ملت ته وینا وکړه او د اوکراین په وړاندې د جګړې د پرمختګ او لویدیځ سره د روسیې د اړیکو په اړه خپل لیدلوری بیان کړ. پوتین خبرداری ورکړ که لویدیځ اوکراین ته سرتیری واستوي د ده په خبره له ترخو پایلو سره به مخامخ سي. پوتین دغه وینا داسې مهال کوي چې څه کم درې اونۍ وروسته په روسیه کې د ولسمشري ټاکنې کیږي او نوموړی به دې ته په پام چې جدي سیال نه لري دغه انتخابات ښایي په اسانۍ وګټي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته سپینه ماڼۍ وایي چې د دوحې موافقه په افغان حکومت کې د دوی د شریکانو د کمزوري کېدو او د طالبانو د پیاوړي کېدو سبب سوه. خلک د دې تړون په اړه څه وایي؟
په اقتصادي برخه کې هم واقعا چې لوی ناورین رامنځته کړی اوس اکثریت خلک بیکاره دي او د اقتصادي ستونزو څخه رنځوري.
د دوحې موافقې په اړه له یو متخصص سره مرکه هم کوو. وروسته په یو مفصل راپور کې اوري چې کارپوهان وایي د دوحې تړون عمده برخې نه دي عملي سوي. د بشري حقونو یو سازمان فریدم هاوس وایي چې افغانستان له هغو هیوادونو دی چې په کې له مذهبي ازادیو سرغړونې روانې دي. د خبرلانو مرکز پر رسنوي کې پر شیزنه خبرلانو د طالبانو پر احتمالي بندیز اندېښمن دی.
واقعا نگران کننده است. مرکز
دا پر احتیاط د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د خبرلانو مرکز د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کوي.
پاکستان کې د ملي اسمبلی نوې غړي نن لوړه وکړه.
نو په مجبوري کې دوی ټاکنې خو وکړي خو ټاکنې داسې ټاکنې وکړي چې داغه یو کریډیبلټی نشته.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخې ته. سپینې ماڼۍ وایي چې د دوحې هوکړې په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري خو طالبان پیاوړي کړل. د سپینې ماڼۍ ویان دی پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته په خبرو کې طالبان د دوحې د تړون په نه عملي کولو تورن کړل او ویل چې متحده ایالتونه هڅه کوي چې طالبان د دې تړون د ژمنو عملي کولو ته وهڅوي. د بدسل کې د چنن د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د تړون 4 پوره سول. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د هوکړې 4 پوره شول. متحده ایالات وایي دې تړون په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري او طالبان پیاوړي کړل. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارن ژان پیر تیره ورځ په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوحې له هوکړې سرغړونه کړې، خو متحده ایالات هڅه کوي چې طالبان د دوحې د تړون ژمنې عملي کړي.
دې تړون طالبان پیاوړي او په افغان حکومت کې زموږ شریکان کمزوري کړل، او د دې لامل شو چې د ولسمشر بایډن له لوري څو میاشتې وروسته خپل سرتېري وباسو. لکه څنګه چې پوهېږي، د هغه څه لپاره چې وروسته پېښ شول کومه روښانه لار او څرګند پلان موجود نه و.
نوموړي وویل چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت په وخت په 2020 کال کې دا تړون لاسلیک شوی و چې د جمهور رئیس جو بایډن حکومت له یو ترسره شوي عمل سره مخامخ او د تړون له عملي کولو پرته بل لار نه و پاتې. د دوحې هوکړه د 2020 کال د فبروري په 29 نیټه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شوه. د دغه هوکړې لمخې باید د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو په ترڅ کې د افغانستان په راتلونکي پریکړه شوې وای، خو نه یوازې خبرو پایله ورنه کړه بلکې جګړه لا پسې تیزه شوه. بل اخره د 2021 کال د اگست په 15مه طالبانو د بیا ځل لپاره په کابل ولکه ټینګه کړه. یو شمیر ولسی افغانان وایي د دوحې هوکړې نه یوازې سیاسي بدلون راوست، بلکې د دوی په ژوند کې د ګڼو منفي بدلونونو لامل شوه. دوی وایي له دې هوکړې وروسته په افغانستان کې بیکاري، بېوزلي، کډوالي او فقر زیات شو، لا هم افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پلازمینې کابل دوه اوسیدونکو سمیع الله او نومان ازادي راډیو ته وویل
د دوحې تړون چې منفي اغېز زیات دی، ځکه چې یو جوړ نظام له منځه لاړو او د خلکو ورسره تجارتونه او کاروبار هر څه چې دوی هغه فلاپ شول، بند شول، او په ډیره په اکثر افغانانو منفی اغیز کړی دی. فقر زیات شو او بیکاری زیاته شوه، حتی د خلک مهاجرت ته مجبور شول.
په اقتصادي برخه کې هم واقعا چې یو لوی ناورین رامنځته کړی، اوس اکثریت خلک بیکاره دي او د اقتصادي ستونزو څخه رنځوري، او همدغه اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي دي چې بالاخره خلک د وطن څخه ووزي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سپینې ماڼۍ د ویان دي د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون نن د دوحې د تړون د 14مې کلیزې په مناسبت د ښاغلي مجاهد یو غږیز پیغام خپور کړی چې نوموړي پکې متحده ایالات د دوحې له هوکړې په سرغړونې تورن کړی دي. زبی الله مجاهد ویلي امریکا ژمنه کړې وه چې له افغانستان سره به تعامل عادي او د افغانستان د پرمختګ مخنیوی به نه کوي، خو په خبرۍ دا ژمنې نه دي عملي شوي. نوموړي زیاته کړې د امریکا تور لیستونه هم شته، بندیزونه په ځای پاتې، د افغانستان بانک پانګه کنګل ده او د رسمیت پیژندلو مخه هم نیول شوې ده. زبی الله مجاهد ادعا کړې چې طالبانو د دوحې هوکړه عملي کړې او په تیرو دوه نیمو کلونو کې د طالبانو لخوا د هیڅ هیواد پر ضد ګواښ نه دی پیښ شوی. خدا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې بیلابیلو ترهګرو ډلو د موجودیت راپورونه ورکول شوي، او د پاکستان په ګډون د سیمې یو شمیر هیوادونو وخت ناوخت ادعا کړې چې دغه ډلې د دوی امنیت ته ګواښ دی. د دې تر څنګ ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په افغانستان کې القاعده شبکه فعاله ده او طالبان ورسره نږدې اړیکې لري، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي دي.
په راپور کې مو وبردل چې د سپینې ماڼۍ یو ویان د وایي د دوحې موافقه د دې سبب سوه چې په تیر جمهوري نظام کې د دوی متحدان کمزوري خو طالبان پیاوړي سي. د جرمني په برلین کې مې د پوهنتون له استاد محمد اساق اتمر څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د امریکا د حکومت د یو ویان دی دا څرګندونې په څه معنا دي.
امریکایان په دې ښه پوهېدل چې په اوکراین کې به جګړه پیل شي، نو د دې په خاطر دوی وغوښتل چې خپل سرتیری د افغانستان ځینو وباسي او دغه توافق ته په بیړه سره لاړل. په دغه توافق کې افغانان له پامه غورځول شوي دي. په هر صورت امریکایان یو هدف درلوده، او هغه امریکایي سرتیرو مصون وستنه د افغانستان ځینو، چې هغه کار ترسره شو. بله خبره دا ده چې اوس وخت کې سکال انتخابات ترسره کیږي د جمهوری خواهانو او د دیموکراتانو ترمنځ، دغه کمپاین روان دی. د اوس نه دیموکراتان داسې تبلیغ کوي چې ګویا دا د ترامپ د وخت پالیسي وه، او په دې کې دیموکراتان هیڅ ملامت نه دي. زه داسې فکر کوم چې بل اړخ همداد چې دغه د انتخاباتي کمپاین یو برخه ده، ځینې وخت کې دوی داسې څرګندونه کوي.
ګڼ متخصصان په دې باور دي چې د دوحې تړون عمده برخې رعایت سوي نه دي. طالبان امریکایي لوری او امریکایي لوری طالبان د تړون له عمده برخو په سرغړونه تورنوي. ستاسو نظر په دې برخه کې استاد څه دی؟
په دغه توافقاتو کې څلور پنځه ټکي وي چې په هغه باندې دواړو خواوې توافق کړی و. امریکایي سرتیری به وځي، طالبان به په هغوی حملې نه کوي، بین الافغاني مذاکرات به پیلیږي، د بشر حقوق ته به احترام کیږي، افغانستان نه به تهدیدونه نورو هیوادونو ته متوجه دي، او بشري حقوق به په پوره توګه مراعت کیږي. اوس چې کله ده طالبان په واک کې ورسېدل، دوی ورځ تر بلې دغه محدودیتونه په خلکو باندې په ښځو باندې زیاتوي. بین الافغاني مذاکرات هم پیل نه شوې، او په دغه برخه کې طالبان داسې ادعا لري چې امریکایانو خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. لیکن په دغه توافق کې دا خبره نه ده راغلی چې د تور لست نه به د دوی نومونه وځي، د دوی بندیان به خلاصیږي، د دوی دارایګانې به خلاصیږي. دا خبره په توافق کې نشته. طالبان دا د یو بهانې په توګه دې نه کار اخلي، در حالی چې په دغه توافق کې بشري حقوق، بین الافغاني مذاکرات زیرې داسې موارد شته چې طالبان په هغه باندې تر اوسه پورې عمل نه دی کړی.
اتمر صاحب، ورځ په ورځ په افغانستان کې محدودیتونه او فشارونه په زیاتېدو دي چې پر خلکو ورسره د آزادانه ژوند فضا تنګیږي. د دغو ستونزو ملامتي ستاسو په نظر د چا پر غاړه ده؟
افغانان خو تاسو پوهیږئ چې ډېر خوشحاله وو دغه مذاکرات، او داسې فکر کاوه چې د دغه مذاکراتو نه به وروسته یو ملي حکومت رامنځته شي، او دې سره به جوخ بین الافغاني مذاکرات شروع شي، او دغسې یو نظام به راشي چې په قانون ولاړ وي. لیکن متاسفانه چې طالبانو بیرته په بغیر ایدیولوژیک فکر باندې، په هغه پخواني فکر باندې دوی لاړل. ورځ تر بلې محدودیتونه یوازې که د جنکیانو تعلیم یې بند که، د ښځو مشارکت یې په ټولنه او په سیاست او په اجتماع او په اقتصاد کې بند که، او د فقر کچه ورځ تر بلې زیاتیږي، نړیوالې مرستې ورځ تر بلې کمیږي. او دې سره هم بیا هم طالبان دا کوشش کوي چې نور محدودیتونه هم په خلکو لګي. نو زه داسې فکر کوم چې څومره چې فضا تنګیږي، خلک خپل باور او اعتماد حکومت باندې د لاسه ورکوي، او کوشش دا کوي چې څنګه وشي کولی دغه اوسني حالت ته دوی تغییر ورکړي. بالاخره دوی به اول داسې وکړي چې هغه به بیا ښې پایلې نه به طالبانو ته ولري، او نه به د افغانستان خلکو ته ولري.
د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې یو بنسټ وایي چې په 2023 میلادي کال کې په اروپا کې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه 13% زیات شوي چې 1.4 میلیونه کسانو ته رسیږي. دغه بنسټ د چهارشنبه په ورځ په خپل کلنی راپور کې ویلي چې ډیری کډوال د سوریې او افغانستان وګړي دي.
په داسې حال کې چې اوس هم سلګونه افغانان په دې تمه دي چې اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني کې د دوی د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه ومنل شي. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې آژانس وایي چې په 2023 کال کې په ټوله اروپا کې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه 13% زیات شوي. د آژانس د چهارشنبې په ورځ په خپل کلنی راپور کې ویلي چې ډیری کډوال د سوریې او افغانستان وګړي دي، چې د دې ادارې د شمیرو له مخې په 2023 کال کې یو سلو یو اتیا زره پناه غوښتون کې له سوریې او یو سلو څوارلس زره له افغانستانه دي چې ثبت شوي دي. د اروپا د پناه غوښتنې آژانس کلنی راپور ښیي چې تیر کال د اروپایي ټولنې په اوویشتو غړو هیوادونو او همدارنګه ناروې او سویس کې 1.4 میلیونه کسانو د پناه غوښتنه کړې ده. خو ولې اوس هم افغانان اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتونکو د لیست په سر کې دي او له افغانستانه د وتلو هڅه کوي؟ یو شمېر هغو کسانو چې په اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني کې یې د پناه غوښتنه کړې، په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته بیکاري، اقتصادي ستونزې او امنیتي ګواښونه دغې اتحادیې ته د دوی د پناه غوښتنې اصلي لاملونه بولي. د افغانستان د ملي اردو یوه پخوانۍ سرتېری چې د یو کال راهیسې په پاکستان کې د امنیتي ګواښونو له امله ژوند کوي او د پناه غوښتنې لپاره د جرمني او فرانسې د ځواب په تمه ده، ازادي راډیو ته وویل:
فرانسې او آلمان ته مو څو ځلې د پناه غوښتنه کړې، اوس مو څو ځلې ایمیل وکړ، هیڅوک مو غږ نه اوري. موږ بیا افغانستان ته نشو تللی ځکه چې زه یوه سرتېری یم او یوه لور لرم. زه د هغه ځواب په تمه یم چې ماته امید راکړي، باور وکړي موږ ستړي شوي یو.
یوه بل افغانه فرشته صمیمي هم وایي چې د کار د نشتوالي او د خپلو دو ناروغو ماشومانو د درملنې له امله هڅه کوي چې له ایران څخه یو اروپایي هیواد ته ولاړه شي، ځکه په خبره یې درملنه یې په افغانستان او ایران کې ناممکنه ده. نوموړي همداراز ازادي راډیو ته وویل:
دلیل آمدنیم هم در ایران مریضی
ایران تزما درات اگلامل زما د دوه ماشومانو ناروغي ده چې په افغانستان کې د یوې طبي تیروتنې له امله سترګې له لاسه ورکړې او نور په افغانستان کې د کار کولو چانس نه لرم او اوس هم په ایران کې یم. تر اوسه مو څو څو ځله د جرمني او ایټالیا له سفارتونو سره په شخصي توګه تماس نیولی، برېښنالیکونه مو ورته کړي، خو تر اوسه مو کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی.
متاسفانه تا هنوزم ما هیچ جواب را دریافت نکردیم.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د آلمان د کډوالو او پناه غوښتنې فدرال ادارې دغه هیواد ته د 2023 کال د کډوالۍ احصایې خپرې کړې وې. د دغه دفتر د معلوماتو له مخې تیر کال په جرمني کې تر ټولو ډیر پناه غوښتونکي اول د سوریې او بیا د ترکیې، افغانستان، عراق، ایران، ګرجستان او روسیې و.
د امریکا متحده ایالاتونه د طالبانو لخوا د دغه هیواد د اتباعو نیول له طالبانو سره د مثبت تعامل په وړاندې یو مهم خنډ ګڼي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له بند څخه د بندي امریکایانو د جر او شرط پرته خلاصون غوښتنه کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالات وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امریکایانو نیول له هغوی سره د مثبت تعامل پر وړاندې یو مهم خنډ دی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له بند څخه د بندي امریکایانو د جر او شرط پرته خلاصون غوښتنه کړې ده. د دغه وزارت ویاند میټیو میلر د چهارشنبې په ورځ ناوخته د طالبانو لخوا د زندان شویو امریکایانو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې امریکایي چارواکو د طالبانو له استازو سره په کتنه کې په دوامداره توګه د هغوی پر خلاصون ټینګار کړی.
د متحده ایالاتو چارواکو په دوامدار او پرله پسې توګه په ځانګړې توګه د طالبانو له اساس سره په غونډه کې په افغانستان کې د بندیانو په سمدستي او غیر مشروط خوشي کېدو ټینګار کړی او دا هم ویلي دي چې دا کړکېچونه د مثبت تعامل پر وړاندې یو مهم خنډ دی.
ښاغلي میلر په ډاګه نه کړه چې دا مهال په افغانستان کې څومره امریکایي اتباع بندیان دي، خو امریکایي سی بي ایس ټلویزیون څه موده وړاندې د یو امریکایي چارواکي په حواله چې د نوم له څرګندولو یې ډډه کړې وه ویلي وو چې اوس مهال د رایان کوربت په ګډون شپږ تنه امریکایي اتباع په افغانستان کې د طالبانو لخوا بندیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د قطر په مرسته یو اتریشی له بنده خوشې کړی دی، خو د هغو امریکایانو په ځانګړي ډول د هغو افغاني الاصله امریکایي کورنۍ چې د طالبانو لخوا بندیان دي اندېښنه څرګندوي او وایي چې پرته له دې چې کوم جرم پرې ثابت شي دوی په زندان کې دي. د محمود شاه حبیبي ورور تیمور شاه حبیبي چې یو افغاني الاصله امریکایي او د تیر جمهوري نظام د ملکي هوایي چلند ادارې پخوانی رئیس وو او اوس مهال د طالبانو لخوا په بند کې دی، ازادي راډیو ته وویل:
موږ نه پوهیږو چې د محمود شاه حبیبي ګناه څه ده. آیا د ده ګناه دا ده چې ده د امریکا تابعیت درلودی؟ آیا د ده ګناه دا ده چې ده په تیر نظام کې وظیفه اجرا کړې وه او که بل څه؟ موږ ته هیڅ معلومات نشته چې ده یې په څه تور نیولی دي او چیرې یې ساتلی دي. مشکل دا دی چې تر 19 میاشتې اضافه وسولې نه دته د تماس اجازه ورکړه ده او نه د ملاقات کم موقع او فامیل تور کول شوی ده چې دا نهایتا ظلم دی. دا نه په قانون کې راځي، نه په شریعت کې راځي او نه په دنیوي اصولو کې راځي. فامیل به تر څه وخته پورې صبر وکړي؟ فامیل به تر څه وخته پورې د چا سره تماس ونه نیسي یا به رخ پورته نه کړي؟ بالاخره خو انسان دی او انسان خپل حوصله د لاسه ورکوي.
تیمورشاه حبیبي د طالبانو له زندانه د خپل ورور د خلاصون غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت د یو شمېر امریکایانو په نیولو سره د څه په لټه کې دی. د سیاسي چارو یو پوه حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل چې په دې مسله کې د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ طالبان غواړي په امریکا فشار راوړي.
په افغانستان کې په رسمي توګه باندې د بهرنیو اتباعو حضور په زندانونو کې طالبان نه مني، ولی د استخباراتي معلوماتو په اساس باندې افغان الاصل امریکایي او د نورو هیوادونو ځینې اتباع د طالبانو سره بندیان دي. د دغو بندیانو په هکله باندې د امریکا، اروپا او د ځینې ګاونډي هیوادونو او د طالبانو ترمنځ بیا بیا لیدنې کتنې سوي دي، بحث سوی دي. طالبان په هغه کې خپلې غوښتنې لري، ځینې غوښتنې د دوی سیاسي دي، لکه غرب چې امریکا چې د طالبانو په وړاندې باندې هره وسیله د فشار په توګه کاروي، طالبان هم دغسې موضوعات د فشار په توګه کاروي تر څو چې په سیاسي ډګر کې، په ډیپلوماتیک ډګر کې د امریکایانو څخه، د اروپایانو څخه امتیاز ترلاسه کړي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دغه راپور تر خپرېدو پورې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند د څرګندونو او د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د بندي امریکایانو د شمیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. که څه هم طالبانو تر اوسه په رسمي توګه د نوموړي د نیول کېدو د لامل او د دوی لخوا د نیول شویو امریکایانو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو څه موده وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له الجزیرې سره په مرکه کې ویلي وو چې دوی له هغو هیوادونو سره خبرې کوي چې اتباع یې په افغانستان کې بندیان دي. تر دې وړاندې هم څو ځلې د امریکا د متحدو ایالاتونو بېلابېلو چارواکو له طالبانو څخه د خپلو اتباعو د خلاصون غوښتنه کړې چې ظاهرا یې تر اوسه کومه د پام وړ پایله نه ده لرلې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د پاکستان نوی مرکزی پارلمان نن د لومړي ځل لپاره غونډه وکړه. ټاکل شوی چې د پارلمان نوی غړي چې د فبروري د 8 نیټې پلان جمعنو ټاکنو کې ملي اسمبلی ته بریالي شوی، په راتلونکو څو ورځو کې د پارلمان لپاره رئیس او مرستیال د غرض د پاکستان نوی صدر اعظم وټاکي. د پاکستان د مسلم لیگ، نواز ګوند، د پاکستان له پیپلز او ځینو نورو کوچنیو ګوندونو سره د یو ائتلافي حکومت پر جوړولو سلا کړې ده. نور په دې راپور کې.
د پاکستان نوی مرکزی پارلمان یا ملي اسمبلی نن خپل لومړی غونډه وکړه او نوی ټاکل شو غړو له تر سره شوو انتخاباتو درې اونۍ وروسته چې پکې د درغلي پراخ تورونه لګول شوی لوړه وکړه. د پارلمان نوی غړو ته د لوړې مراسم د پارلمان د پخواني رئیس راجا پرویز اشرف لخوا تر سره شول. ټاکل شوی چې سبا جمعه د پارلمان رئیس او مرستیال وټاکل شي او د مارچ په څلورمه به هم دوی د پاکستان نوی صدر اعظم غوره کوي. د پاکستان د فبروري د 8 په انتخاباتو کې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان ګوند له ګډون منع شوی، خو پلویانو یې ډېر رایې ګټلې. خو د پاکستان د اساسي قانون له مخې صدر اعظم باید د یوه ګوند یا ګوندونو لخوا چې ډېرې رایې ګټلې وي وټاکل شي. د انتخاباتو په ورځ حکومت په ډیرو سیمو کې د موبایل ټلیفونونو او انټرنیټ خدمات ځنډولي وو او د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې دا کار د امنیت د خوندیتوب لپاره کړی دی. خو د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند وکیلانو نن په داسې حال کې چې پخوانی صدر اعظم شهباز شریف چې په 2022 کال کې د پارلمان لخوا د عمران خان له بې واکه کېدو وروسته د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی او تمه ده چې بیا نوی حکومت جوړ کړي، پارلمان ته ننوت د رایو غل شعارونه ورکول.
Order in the house, please.
په کوټه کې قانون پوه او سیاسي څېړونکو همایون انکاسی وایي راتلونکي حکومت بل ډیر ستونزې سره مخ وي.
اسٹیبلشمنٹ خوش نه و چې دا ټاکنی وسی نو په مجبوری کې دوی ټاکنی خو وکړي خو ټاکنی داسې ټاکنی وکړي چې دا یو کریډیبلټی نشته. مثال ټول آزاد کینډیډیټس را وستل او هغه څوک دلی څوک دوری بس یو هپ اینڈ ډیزرټ دی. دوی هم سر نه پخلاسي چې څوک بدا کتل وی چې د دوی دا تجربه څو کال چلیږي، یو نیم کال چلیږي، کال چلیږي، شپږ میاشتې چلیږي. د پارټیانی پولیټیکل پارټیانی د کرایسس څخه وتلو څه دغه نه لري، پروګرام نه لري.
د پاکستان ملي اسمبلی درې سوه شپږ دېرش غړي لري چې د دوه سوه شپږ شپېته څوکیو لپاره انتخابات ترسره شول. د پارلمان شپېته څوکۍ د ښځو او لس د مذهبي لږکیو لپاره ځانګړې شوي چې د ګوندونو د استازولۍ له مخې ویشل کیږي. د صدر اعظم څوکۍ ته د مسلم لیگ نواز ګوند چې د پاکستان له پیپلز او یو شمېر نورو کوچنیو ګوندونو سره د ائتلافي حکومت پر جوړولو سلا کړې، پخوانی صدر اعظم شهباز شریف وړاندیز کړی دی.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د رسنیو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره په رسنیو کې د ښځو پر کار د بندیز د احتمال او د هغه د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. دغه مرکز د اندېښنه وروسته له هغې څرګنده کړې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خبرداری ورکړې چې که ښځې په رسنیو کې د راڅرګندېدو پر مهال د دوی مشخصې لارښوونې رعایت نه کړي نو په رسنیو کې د ښځو پر کار د بشپړ بندیز احتمال شته. بلخوا ځینې ښځینه خبریالانې وایي چې د ښځو په وړاندې د محدودیتونه او ننګونې له ټولنې څخه د ښځو د حذفولو لپاره د طالبانو تازه اقدام دی. ثنا کاکړ تفصیل راکوي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د رسنیو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره په رسنیو کې د ښځو پر کار د بندیز احتمال او د هغې د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. یاد مرکز د چهارشنبې په ورځ د ویلامې په خپرولو سره د اندېښنه وروسته له هغې څرګنده کړه چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفي په یوه غونډه کې خبرداری ورکړ چې که ښځې په رسنیو کې د راڅرګندېدو پر مهال د دوی مشخصې لارښوونې مراعت نه کړي نو احتمال شته چې په رسنیو کې د ښځو پر کار بشپړ بندیز ولګوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د چارواکو او د رسنیو د استازو ترمنځ ترسره شوه، د دې وزارت ویان عبدالغفار فاروق سپارښتنه وکړه چې د رسنیو ښځینه کارکوونکي دي له تورو جامو او د مخونو په پټولو سره چې یوازې سترګې ولیدل شي راڅرګندې شي او هم دې له هغو ښځو سره چې حجاب نه مراتوي له مرکه کولو ډډه وشي. د یاد مرکز په اعلامیه کې همداشان راغلي چې ښاغلي حنفي خبرداری ورکړی چې که دغه لارښوونې په پام کې ونیول شي د دې احتمال شته چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده ښځې په رسنیو کې له کار کولو منع کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو کمیټې مسؤولې سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
دا په رښتیا د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کوي ځکه د هغو تګلارو له امله چې صادر شوي دي زموږ خبریالان محدود شوي دي. په حقیقت کې دا ټول د دې لامل شوی چې د خبریالانو او رسنیو قانوني ازادي په افغانستان کې سلب شي.
په ورته وخت کې یو شمېر ښځینه خبریالانو ازادي راډیو ته وویل د ښځو پر وړاندې دا ډول محدودیتونه او ننګونې له ټولنې څخه د ښځو د حذفولو او د بیان د ازادۍ د نقضولو لپاره د خطر زنګ دی. دوو ښځینه خبریالانو د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
هر یک از این محدودیت ها برای خانم ها و هر یک
د ښځو پر وړاندې دا محدودیتونه او ننګونې له ټولنې څخه د ښځو د حضور د کمولو لپاره یو قدم دی چې اخیستل کیږي. زموږ په شان د خبریالانو میرمنو ویره او اندېښنه دا ده چې دا محدودیتونه زیات نشي او موږ سبا د دې شاهدانو ووسو چې ښځې نور په رسنیو کې حضور ونه لري.
د افغانستان د خبریالانو مرکز څېړنې ښیي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د تېر جمهوري نظام د رسنیو قوانین د تطبیق وړ بللي خو دوی د خپلې بیا واکمنۍ له پیل راهیسې د رسنیو او خبریالانو په اړه لږ تر لږه ولس فرمانونه صادر کړي چې د رسنیو له قانون سره سمون نه لري او د خبریالانو او ازادو رسنیو لپاره یې کاري چاپیریال محدود کړی دی.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د وازنه ټیسټ لوبې د دویم ورځې تر پایه افغان لوبډلې د خپلې توپ وهنې پاڼې جاری ساتلې وه او د ایرلند د 130 منډو پورې پرې کړی دی. افغانستان 124 منډې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلې دي او له ایرلند اوس 26 منډې مخکې روان دي. د افغانستان په اوټ شویو لوبغاړو کې ابراهیم زدران، رحمت شاه او نورعلي زدران شامل دي. لوبډل مشر اجمت الله شهیدی په 350 او رحمان الله ګربز په 30 ناسوځېدلو منډو له لوبغالي وتلې دي. کوربا لوبډلې ته بیا هم مارک اډیر دوه مهم لوبغاړي وسوځول. د ایرلند لوبډلې د خپلې توپ وهنې په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 233 منډې وکړې. د ایرلند په توپ وهونکو کې پاول سټرلینګ 250، کرتی کمپر 49، لورکن ټکر 46، اونډي مکبراین 38 منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې ضیا الرحمان اکبر 15 لوبغاړي وسوځول. دا لومړی ځل و چې ضیا اکبر د ټیسټ سیالیو په یوه پاڼۍ کې 15 لوبغاړي سوځوي. دغه راز چټک توپ اچونکي نوی زدران 3، نجات مسعود او ظاهر خان یوه وکټ واخیسته. افغانستان د دې ټیسټ سیالۍ د توپ وهنې په لومړۍ پاڼۍ کې یوازې 155 منډې کړې دي او په دې سره له ایرلند 103 منډې شاته وو. د ویلو ده چې لا هم د لوبې 3 نورې ورځې پاتې دي. افغان لوبډله به اوس د ایرلند لپاره هدف ټاکي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. د سپینې ماڼۍ ویان د وایي چې د دوحې تړون په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري خو طالبان پیاوړي کړل. کارن ژان پیر دا خبره پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته وکړه او زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت په وخت کې په 2020 کال کې دغه تړون لاسلیک شوی و چې د جمهور رئیس جو بایډن حکومت له یوه ترسره شوي عمل سره مخامخ و. نن د دې تړون 4 کاله پوره شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لخوا د امریکایي وګړو نیول د مثبت تعامل په وړاندې مهم خنډ دی. د دغه وزارت ویان ماتیو میلر پرون چهارشنبه په واشنگټن کې له طالبانو سره د زندانی امریکایي وګړو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې امریکایي چارواکو د طالبانو له استازیو سره د کتنو په ګډون په دوامدارو توګه فشار راوستلی چې په دې هیواد کې د امریکایي بندیان له قید او شرط پرته خوشي شي. ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې دا مهال شپږ امریکایي وګړي افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی ترکمنستان ته د خپل سفر په وروستي ورځ نن د هغې هیواد له ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره پر یو لړ مسایلو خبرې وکړې. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد نن په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې ښاغلی متقی په دې کتنه کې د ترکمنستان ولسمشر ته افغانستان کې د امنیت، ثبات او د پانګونې او ترانزیت لپاره د نویو فرصتونو په اړه معلومات ورکړل. د ترکمنستان په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل. د غزې تړنګې په غزې ښار کې نن عیني شاهدانو ویلي چې د فلسطینیانو پر هغې ګڼه ګوڼې چې د مرستو ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې لسلو زیات کسان وژل شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې په دغو وژنو سره د روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې د جګړې له پیله د وژل شوو کسانو شمېر له 1500 واوښت. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن پنځمه ملت ته وینا وکړه او د اوکراین په وړاندې د جګړې د پرمختګ او لویدي سره د روسیې د اړیکو په اړه خپل لیدلوری بیان کړ. پوتین خبرداری ورکړ چې لویدیز اوکراین ته سرتیری واستوي د ده په خبره له ترخو پایلو سره به مخامخ شي. پوتین دغه وینا داسې مهال کوي چې څه کم 3 اونۍ وروسته په روسیه کې د ولسمشرې ټاکنې کیږي او نوموړی به دې ته په پام چې جدي سیال نه لري دغه انتخابات شایي په اسانۍ وګټي. د بشری حقوقو یو سازمان فریدم هاوس وایي افغانستان له هغو هیوادونو دی چې له مذهبي ازادیو پکې سرغړونې کیږي. د سازمان د پنځمه پرس په خپل کلنی راپور کې ویلي چې افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې د سیاسي او ټولنیزو حقوقو لپاره په خورا بد وضعیت کې دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
د بشری حقوقو سازمان فریدم هاوس وایي افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې مذهبي ازادي پکې نقص شوې ده. دغه سازمان د پنځشنبه په ورځ د خپل کلینی راپور په خپرولو ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم په دې برخه کې خپلې هڅې ګړندې کړې او پوهنتونونو ته یې امر کړی چې هغه دیني کتابونه لیرې کړي کوم چې له سنی مذهب سره مطابقت نه لري. د فریډم هاوس سازمان په راپور کې په دې هم نیوکه شوې چې په افغانستان کې په عمومي ځایونو کې د شیعه مسلمانانو د مذهبي مراسمو د ترسره کولو مخه نیول کېږي او د طالبانو لخوا په دغه هیواد کې د هندوانو د مذهبي مراسمو د ترسره کېدو مخنیوی هم شوی. فریدم هاوس د نړۍ وشپېته هیوادونه د سیاسي او مدني ازادیو له اړخه بې واکه بللي او زیاته کړې ده چې افغانستان هم په هغو 15 هیوادونو کې شامل دی چې د سیاسي او ټولنیزو حقونو له پلوه په خورا بد حالت کې دی. د طالبان حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د مذهبي محدودیتونو د لګولو په اړه د راپورونو په ردولو سره ویلي چې د امنیت د تامین په خاطر یې د شیعهګانو د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره ځانګړې سیمې مشخصې کړي دي. خو شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته امر وکړ چې خپل کتابتونونه دي د غیر حنفي فقهي کتابونو او ځینې نورو کتابونو تصفیه او پر ځای دې د سني مذهب اړوند د سیرت النبوي کتابونه ځای پر ځای کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر شیعهګان هم ادعا کوي چې په افغانستان کې د طالبان حکومت لخوا پر دوی مذهبي محدودیتونه لګول شوي او زیاتوي چې دا مسله منفي پایلې لرلی شي. یو له دوی څخه چې د کابل اوسېدونکی دی او نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
موږ پرېږدي چې خپل مذهبي مراسم آزادانه وکړو او دا د قومونو ترمنځ بې اتفاقي رامنځته کوي او دا ستونزه د دې لامل کیږي چې هغوی یعنی اهل تشیع ځان له ټولنې لرې وګڼي.
دغه شان د جمهوري نظام پولیس جرګه کې د دایکندي ولایت استازي او د افغانستان د شیعهګانو د مذهبي چارو د تنظیم عالي شورا پخوانی غړي صادق زاده نیلی هم د شورا په ورځ د طالبان حکومت لخوا لګول شویو بندیزونو او له کتابتونونو څخه د غیر حنفي مذهب اړوند کتابونو راټولولو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل:
دې مشکلات فراوان را یقینا به وجود میرن اول وحدت ملی را آسیب فراوان خواهد رساندوم.
دا یقینا چې ډېر ستونزې رامنځته کوي. لومړی ملی وحدت ته به ډېر زیان ورسوي. دویم هغه وروري چې د کلونو راهیسې د جعفري او حنیفي مذهبونو ترمنځ د زیانمنوي او طالبان چې د اسلامي امارت په نوم حاکمیت لري، په اسلام کې د بیان او د مذهب د انتخاب ازادۍ شتون لري.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د اکاډمیک او مذهبي ازادیو د محدودولو په تړاو د طالبان حکومت ځینې کړنې له نړیوالو نیوکو سره مخ شوي دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د پاکستان په ویزو کې لستونزو نیولې بیا د مخابراتي ستونزو تر زیاتوالی او د غراز وچکالی او نورې ټولنیز ستونزې. د پروګرام په وروستیو شیبو کې د ورکو شو ځانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم ماهروي، خو پایل دا اوریدونکو په پیغامونو کې و چې پر بیلابیلو ټولنیز ستونزو یې ازادۍ راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته زما سلام وي. زه یو افغان یم، د ننګرهار ولایت څخه تاسو ته یو عذر پیش کوم چې زموږ د افغانانو بې اندازې ویزې کینسل کیږي. په هره میاشت کې کم از کم 40-30 لکه ویزې کینسل کیږي او په هرې ویزې باندې 1000 روپۍ مخکې ځي. دا تاسو یو معلومات حاصل کړئ چې دا څوک کینسلې، د چا د وجه نه کینسل کیږي، چې دا د دې باندې یو غور وکړئ او جګو چارواکو ته اوچتو چارواکو ته دغه خبر ورسوئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسېږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان ودې ته مجبور شوي دي چې پر کچاکي لارو باندې مخه کړي او پاکستان ته ځان ورسوي. نو هغه یا وزل کیږي یا ټپیان کیږي یا د پاکستان د حکومت پوځیانو لخوا نیول کیږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي، نو بیا به دغسې مشکلات سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخېږي. السلام علیکم ورحمت الله.
د ازادي راډیو محترمو کارکوونکو سلامونه او نیکی هیلې. محترمو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات شته چې د پاکستان هیواد څخه ډېر مهاجر راوغوښتل، نو په هغه کډوالو کې زه هم راوغوښتلم. سپین بولدک لري څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تیر کړی وو. څلوېښت کاله څخه په کوټه کې موږ استوګن وو، ته مهاجر وو. نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي. نو بیا د سپین بولدک لري څخه راوغوښتلو. نو بیا یو یم موسسې والا موږ سره کومک وکړي، درې دانې کمپلي او زر افغاني پی نفر زر افغاني راکړلې او درې دانې کمپلي راکړلې. نور مرسته موږ سره نه ده کړې، نه د دولت خوا موږ سره مرسته شوې ده، نه دی بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه موږ سره مرسته شوې ده. فقط دغه درې دانې کمبل دي او زر افغاني فی نفر د آی او ایم وایم موږ سره دا کومک کړی دی. موږ سره نور کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ تاسو څخه ستاسې محترمو څخه دا خواس کوو چې زموږ غږ تر مرستندوی ادارو پرې ورسوئ. نو ژمی دی کاروبار نه لرو، روزګار نه لرو، خوراکي توکي نه لرو، نقدي پیسې نه لرو، کار مو ډېر سره خراب دی، په ډېر سخت مشکل کې. الله پاک تاسو ته خیر درکړي، زموږ غږ تر مرستندوی ادارو پرې ورسوئ. زما نوم محب الله دی، په دامان ولسوالۍ کې مې اړولی دی، کندهار دامان ولسوالۍ کې مې اړولی دی.
سلامونه د ازادي راډیو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کندهار څخه احمد الله خبرې کوم. موږ د پاکستان څخه را مهاجر شوو، دلته د تور کوتل سره پراته یو. ډېر بد حالت کې یو. د نړیوال سم دا غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي، او موږ د نورو خلکو په ګناه نه نسی د افغانانو سره دي پراخ مرسته وکړي. موږ په ډېر بد ژمي کې دلته راغلي یو. پاکستان ډېر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
د ازادۍ د رادیو کارکوونکو ته السلام علیکم. هیله کوم چې د ازمر ژغ د مشرانو تر غوږو پرې ورسوي. زمرج د زنداور چې ظاهر شاهی درې سو شپېته کاري زو دا وس تقریبا تر زرم ډیر دی. دغه زنداور کې د حکومت مشرانو هیڅ سره نه دی ولی، نه مشته سړک جوړ کړی. د یلمن پر غاړه پراته یې چلاوس وو. یو انچ اوبه پنځه پاوه اوبه دوه سوه متره برمه غواړي. د خوراک په اوبو پورې ګرد او ګاره دي. نیمایي خو پیرار سوي دي، د نیمایي هم پیرار ته ولاړ دي. نو موږ دا هیله کوو چې دا زموږ په دا زنداور په علاقه باندې د حکومت مشران یو سر وګرځي، یو واله و یو بند راته سم کړي. دا واله خو داود خان د وخته منظور و، تر اوسه پورې هېڅ کار نه پر کېږي. نه په هغه هغې منطقو کې بندونه تړه کېږي او دغه کېږي. موږ چې دا وچ شاګو باندې پراته هېڅ شی نشته. نو زموږ هیله ده چې دا زموږ غږ تر مشرانو تر غوږو پورې ورسوي.
سلامونه د ازادي راډیو درنو قدرمند خوږو اوریدونکو ته. هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. زه محمد علي پیلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو څخه هم دا پیغام ورته پرېږدم. دا چې ژمی د پامدې موسم کې واوري بارانونه په خوا کې د حکومت اسپانه چې سږ کال کال بیا هم د نورو کلو په شان وچ ښکاري. نو زموږ ډېری هیوادوال به د زیاتو سوند سره مخامخ وي په راتلونکي دوبي کې. نو هیله مو د همدغو هیوادوال څخه هم دا ده چې د اوبو په مصرف کې تاسو لږ څه پام او فکر وکړئ، تر څو مو تر هغه اندازې یوبنه مصرف کړي. داسې زموږ ډیری هیوادوال ورونه د خپلې شمسیانی چالانی پرېږدي، ساري چالانی کې تر مزګره پوری اوبه همداسې برنه کروانی وي. نو کچېری ار یو داسې اوبه مصرف کړي، دا به کېدای شي موږ ته په راتلونکي کې یو د خطر زنګ وي. نو هیله او امید مونږ ټول اوریدونکو څخه هم دا ده چې تاسو د خپل اوبه په مصرف کې لږ څه پام او فکر وکړئ، تر څو مو بیا ځای اوبنه مصرف کړي. کچېری موږ او تاسو هم داسې اوبه پر هغه خپله دقیق اندازه باندې استعمال کړو، انشاءالله موږ ته به د ډیرو ستونزو څخه ځانونه وژغورو. تر ټولو یوه لویه ستونزه چې موږ له دغه وچکالۍ سره مخ یو، دغه یو غټ دغه ده چې موږ بې ځایه او ډیرې اوبه مصرفوو. نو هیله مو له ټولو اوریدونکو څخه همدا ده چې د اوبو په استعمال کې پام او فکر وکړي، تر څو مو هیوادوال له ډیرو ستونزو سره مخامخ نسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عبدالحاد تعلیم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم. روجان از موږ د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالۍ پورې ډمبر لرو. بیا نو د ناوی ولسوالۍ صدقه سرازا ګرمسیل ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د دیشو دی دغه درې ولسوالۍ روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بوغرا پر غاړي باندې د غلار دا سیده د سکندو کپر د روجان مرته چې کم وخت مریض را پیر سیمه تر ولایت پورې نو سره سوالي جمپونه دی ګرد ټوکر ټوکر د د بغرا غاړه. نو موږ خپل د مرکزی چارواکو سره دا غوښتنه کوو چې دغه د ناوی ولسوالۍ څخه دغه کم ډمبر چې پاته دي دغه سې تر ګرمسیر ولسوالۍ راورسي. د ګرمسیر ولسوالۍ څخه شروع کې دغه سې تر دیشو پورې دا ډېره غټه لار د روجانه درې ولسوالۍ نشلې خانشین دی دیشو د ګرمسیر دی دا د ولایت سره دا درې ولسوالۍ نشلې. نو موږ خپل د لوړپوړي چارواکو سره دا غوښتنه ده چې دغه زموږ لار را جوړه کړي چې موږ د سختو ستونزو سره مخامخ یو. موږ ته چې مریض را پیر شي تر ولایت پورې نو سره سوالي. نو دا پیغام دی، خدای پاک دې وکړي چې زموږ مسولین واوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. هله دې شبوس زه عبدالنجا پوانم د هلمند ولایت نام. زموږ په سیمه کې د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ د شاول په سیمه کې دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. د پنځو شبکو له منځ څخه یو افغان سیم د چر ډیر په کم کیفیت سره کار کوي نور کار نه کوي زموږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده اول ستاسو دا غوښتنه ده زموږ زختر حکومت ورسوي د حکومت هم دا غوښتنه ده بیا بل خصوص د مخابراتو د رئیس چې زموږ د شاور په سیمه کې د زموږ ستونزې ته پاملرنه وکړي او زموږ ته د افغانستان سیم یا د اتصادات یا د کوم بل مخابراتي شبکې انتنونه دلته راوړي چې کار وکړي ځکه چې موږ له ډېرو مشکلاتو سره مخ په خاطر له دې چې دلته که موږ ته مریض پیدا شي یا کوم بله ستونزه وي نو موږ نهسو کولی چې تر خپلو نورملګرو پورې هغه معلومات ورسره شریک کړو یا هغه کوم وسایل چې موږ ضرورت وي یا کوم موټر ته یا کوم بله ستونزه وي نو موږ به دغه مجبور یو هغه کشپه وي که ورځ موږ به هلته ورځو او خپله ستونزه به هلته د نږدې ورسره شریکوو چې زموږ په دې سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دغه پیغام پریږدم خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته زموږ په هلمند کې د کالدارو پر ضد باندې پراخ کمپاین روان دی او مسؤلین هڅه کوي چې خلک پوکي چې نورې افغانۍ وکاروي. نو تقریبا د دوه میاشتو راهیسې د هلمند ولایت د ښاروالیو مسؤلین ګرځي په ټولو بازارو کې او ټولو میلو کې او ولسوالیو کې او د کالدارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولی او افغانۍ پر دود او رواج یې خلک هڅولی دي. نو انشاءالله خلکو اوس هم ډېرې کالدارې په ډېرې افغانۍ اخیستې دي او ډېرې سودایې په افغانیو دي. نو زموږ هم پر خلکو غږ دی چې نورې خپل افغانۍ وکاروي او د کالدارو څخه ډډه وکړي. دا د پاکستان کرنسی ده او باید نور یې ونه کاروي. نو هیله ده چې زما پیغام خپور کړي. نور مخ نه نیسم، د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. عمدالله یم د کندوز ولایت د دشتیارچي ولسوالۍ نه. زه د مخابراتي شبکو څخه د افغانستان د حکومت څخه دا هیله کوم چې انټرنیټ ارزانه کې او خپلې مخابراتي شبکې په هر ځای کې فعاله کې. دلته په ارچي ولسوالۍ کې انټرنیټ ډیر کمزوری دی، بل د خلکو اقتصاد ضعیفه دی، انټرنیټ یې ډیر ګران دی. نو موږ غږ دې تر لوړو مقاماتو ورسیږو چې په دې باره کې تفصیلات ورکړي او کموالی په انټرنیټ او نورو شیانو کې راولي.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پدی ہل چروغ او جوڑ بیاس تنولا شگیوالم د ننگرار ولایت کس کنڑ خیوی ولسوالینا. اس محال په لغمان پهنتون کې په لوړ زکړو بوختیو مونږ چې د برق د مشکلاتو سره مخ یو او د برق د نشتون لقبل مونږ نشو کولای چې درس ته دوام ورکو. نو زمونږ د افغانستان د اسلامي امارت نه دغه هیله غوښتنه ده چې مونږ ته دغه برقونه سالی رساته جوړ کړي، فعال کړي. والسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته تاسو له سلام لازما پیغام تر نړیوال پورې ورسوي. دغه ولس باندې وروره د نړیوال وی تاریخ باندې د تاریخ چې باندې نو خدغه جاپان کې باندې پر ولګي چې خرص پروش ټول شان باندې په بازارو کې او سنگین په بازار کې وروره وس تاریخ کو چاکبرې د کارخانې دی پودر دی ماملا د لیکر او ولس چې ستړیا جوړ کړی د ولس ور په دغه دوه دوه مانم ځکه لري وروره غ دوه مان تو قوم غنوم د پښک پاش په دغه خلاکه غ اولاد له چلو کیر. نو دې داسې وکړه دغه که بنجزونه جو دا غجم پرو لګی چې تاریخ خرص پروشم بند کی ورور ک خانی هم بج کی کچاک بری عمر ک او نو را مول سره جو ورور مرست جو کی دا مرست جرا سره ک کنه دا شش کال ورور ګر دا مول ست افغانستان د ور ستړي دی اولاد په ګولا ډوډۍ په سیاریان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سړي دا ازادي رادیو کارکونکو شیش چولس په خیر نور دا پیغام کې شیر کنه خو ډیر بشي لارې بندې دي. ورور د اسلامي عمارت دخوا زموږ غوښتنه ده چې دا لارې را خلاص کړي. ډېر له سختو ستونزو سره مخامخ یو، ډېر در په دره سوي یو، ډېر خاک په سره سوي یو ورور. یوه ناره نه څوک اوري نه څوک شته وروره. نو زموږ کتی دا تدبیر خبرې دغه کې ډېره مننه وایي ورور جان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول سلام و نامنے کی ہلی احترامات تاست او دزادی ریڈیو ٹول کار کون کو او ریدون کو لیدون کو تدرل کو مس خوایم نو ہلی د چیز ما دا پیغام با تلور پور چار وقت پر ورسی جی اغه می پدی شکل باندې دی چې دغه ان دغه سم کارتون چې پرنټول کی د سکری باندې رجستر ریجه دا خو باید پر کاغذی تذکره باندې هم راجستر شي. بیا مخکې موږ پر کاغذی تذکره باندې راجستروله اوس وایي کار نه کوي پر لیکي تذکره راجستر شي. لیکي تذکره موږ نه لرو کې ولرو خوشاله کني هلته چې بیا ورسو سلستون زلته پر اساتو کې موږ ته جوړي ولاړ سه اګه سه تبدیل ک زر افغانۍ بانک ته تحویل ک او که په دې ادارو کې دا اوس سره کم کار دی زر افغانۍ بانک ته تحویل ک 200 ټاپک او کدا او کسل رقم مشکلاتونه دي نو دا هیله ده چې نو کې اسانتیا پښکې وسی شې نو
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې د مسول چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او هغه کوم ستونزې چې یاد سوی هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او هغه کوم سپارښتنې مو چې وکړي پر هغه سپارښتنو عمل وکړي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 20 201.
اوس هم راځو د ورکو شو ځان د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
بله سلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلامون تاسو ته ټول ورسېږي څنګه وخت په خیر همزله لغمنه ملغمن څخه موږ د یو تر ځای چې نصر مې چې تقریبا د مې کې نظر کې شوې ده چې په کلو وي څو ثاني تر وکنه په تاسو ته پاره سلام ته نو ته دې په داسې نه راځنګ وي چې پر واه یا تیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته د سختې تمام
د نادرکی اعلان. عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین مسیان دي دغه دوه تنه ماشومان دي یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل کلی اوسیدونکي دي. له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکور وتلي تر اوسه معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي. 0 58 22 20 او بل شمیره ده 0 58 99 199.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ټولو مینوالو ته همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مال کابل زمنګ یو ورکشوې عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما په امن صف کړی او په ازادي رادیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم د داسې د ودی شو اته دي شو کلو وی په عمر کې میانه قده سړی د برابر ګیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ د فاسد کور نه خپښوې تللای د څلور پنځه کال کېږي چې دخینا درکه شوې ده. نو که هر څه د پدغه بارکه معلومات یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات ساغی نو ته پدغه شماره زنګ وکړه. زمنګ د واتس اپ شماره د البته زموږ د واتس اپ شماره د شلیر وسات اخلاص ان شاء الله چې خبر راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي پدغه شماره 0 54 15 103 یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصال شماره دا غم در توان چې ساده شماره دا 0 58 1 1 شپاک شپیتا نه سلوی یعنی سپر و آتا و یاو بیا یاو بیا شپاک بیا شپاک سلور نه پا دیهی لیم چیزما پیام خبور شی باقی خبر گرام او خبرت
سلامونه د ازادي رادیو مینوالو ټولو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول راتره کړو د صحت جامع فرتن وي ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره له مزار شریف نه یم چې د مزار شریف بلخ ښار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادرکه شوی دی که هر چاته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي لومړی کې اتصالات 0 و 7 شپږ اتیا شپږ شپېته 55 40 بله شماره ایم ټی این ده 0 و 7 58 903 904 وروستی روشن نمبر وایم 0 و 7 شپږ نوي شپږ شپېته 40 اتیا 50 اتیا ځل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ ښار نه درکه شوی دی شمارې رسته کې تکراروم 0 و 7 شپږ اتیا شپږ شپېته 55 40 0 و 7 اتیا 903 904 0 و 7 شپږ نوي شپږ شپېته 40 اتیا 50 اتیا 0 و 7 افغان نمبر دی 0 و 7 904 904 1 په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې تر پای او په بار بار نشر کې به تاسو زار پکې خو وختونه او د الله په مات
ګران وروره سرتاج ننګرهاری تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی نو موږ خو ستاسو دغه پیغام خبرو خو به تر بداوي چې تاسو پر راتلونکو کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځینې نشانه هم یاد کړئ مننه
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزان او دوستانو د خبرونې ټول او اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0 و 7 و 2 42 1 اویا شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 و 7 و 2 42 1 اویا نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي وسلام په احترام
السلام علیکم ورحمت الله زه محسن د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم زما ورک ورور احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کېږي چې نادره کسوی دی موږ د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو او عمر یې دی 3 کاله یا 4 کاله کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0 و 7 3 8 7 2 0 بله شمېره وایم 0 و 7 2 8 1 8 1 وسلام په احترام
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ستړی مې شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د مځکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. کچیر محمد داود هر څوک پیژنې یا د ده محمد داود شناخته وي، نو کولی شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001428119. شمیره یو ځل بیا وایم 0001428119. یعنی 0001 1 2 3 4 5 6 او دویمه افغان بسم شمیره ده 0005 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دی، دواړه دواړه زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي، چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي، د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ دا انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دغه خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت، ښایسته پروګرام. د خدای په امان.